آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دی. په افغانستان کې د شپې 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واوري.
افغانستان، امریکا او ناتو د امنیتي ګواښونو د ارزیابۍ لپاره د یوې ګډې کمیټې په جوړولو سلا وکړه. وسوالو په کونړ کې درې واکسین اتوران ووژل او نړیوالو د شمالي کوریا د اوږد واټن د توغندي توغول وغندل.
نن د یکشن به ورځ ده. د 2014 کال د فبروري د میاشتې 8 ده. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د قواو عمومي قومندان ویلي دي چې طالبان نور د جګړې توان نه لري. د رپورټونو نه علاوه نن د اشنایانو غک پروګرام هم لرو. خو اوس زه زیبا خادم او روخان نورزاده د ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د افغانستان، امریکا او ناتو ترمنځ امنیتي تړونونو کمیسیون نن په کابل کې خپل لومړی غونډه وکړه. د غونډې په پای کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم سانګزي وویل چې د یوې ګډې کاري کمیټې په جوړولو سلا وسوه. ښاغلی سانګزي وویل چې دا کمیټه به ګډ امنیتي ګواښونه ارزیابي کړي او د له منځه وړلو لپاره به یې لارې چارې ولټوي. هغه وویل
وظیفه او دنده دا ده چې د بي سي یا د امنیتي قرارداد د څلورمې ماده په اساس باندې به دوی خپل ارزیابي سي دغه تهدیدات لکوم جنت په څه ترتیب هغه کېږي او څه رقم به مقابله کېږي. دا کار نن په دې باندې فیصله شوی.
ښاغلی سنګزي وویل چې هڅې روان دي چې د 2006 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره مالي ملاتړ ترلاسه شي. غونډې ته د ناتو عمومي قومندان جنرال کیمبل وویل چې د تړون عملي کولو ته ژمن دی او له افغان امنیتي ځواکونو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه وویل
حقانی و تروریستی شبکه ده چې افغانان ښځې او ماشومان وژني او اساسي خبره دا ده چې باید مخې ونیول شي. امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون او د افغانستان او ناتو ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون افغان امنیتي ځواکونه سره د کار امکانات برابروي چې د حقانی شبکې په څیر د تروریستي شبکو مخه ونیول شي.
افغانستان او امریکا تیر کال امنیتی تړون لاسلیک کړ چې له مخې د امریکا ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او روزنه کې مرسته کوي.
د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هغو ډلو په خلاف به د زور نه کار واخلي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. پرون په څلور اړخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، پریکړه وشوه چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ به مخامخ خبرې کیږي. طالبانو بیا د اسلام آباد خبرې یو اړخیزه بللې دي او ویلي دي چې نتیجه به ونه لري. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د طالبانو په سرګندونو کومه تفصیل نه ده کړی، خو دغه وزارت ویان نن د یک شمه پورس دا غوډلو پر وړاندې چې د سولې خبرو ته لا چمتو نه دي. د یو خبريال دی او پښتنې په جواب کې ویل چې اوس د دوی هیله د خبرو پیلې دل دي.
په صلح اولویت قائل استیم، صلح را ترجیح میتیم و به آغاز
خغلی مستغنی ویل اوس موږ سولې ته لومړیتوب ورکو او د سولې د خو بریالیو خبرو پیل ته هیله من یو. او به هم تکرار کوم چې تر اوسه چې کوم خ او بریالی پرمختګ سلور اړخیزی ډلې لره او لکه چې تاسو په هیګي د هغو ډلو په حق له کوم چې بحث کی شته چې سولې ته چمتو ندي او یا هم د سولې د خبرو خنګرزي. افغانستان او پاکستان وعده کړي او موافقه کړي چې له دغه سي ډلو پر وړاندې به د ټولو هغو امکانات څخه چې په لاس کې لري کار واخلي او پر وړاندې به جدي مبارزه دوام ومومي. د افغانستان د سولې علي شورا هم د اسلام آباد د شنبې ورځې د سلور اړخیزی غونډې
خبرونو ته ادامه ورکوو. د کونړ د ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې وسلوالو درې برمته سوي واکسیناتوران وژلې دي. نور تفصیل د زبی الله غازی په ریپورت کې.
د کونړ د امیر روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله پزلی امریکا غږ ته وویل د واکسینو دغه درې واړه کارکوونکي وسلوالو سړو د سلواغې میاشتې په 8 نیټه نیولي او نن ساري مړی موندل شوي.
زمنګه د غازی آباد ولسوالۍ اړوند د هلګل پرای کلینیک واکسیناتور او همدارنګه د ان آی ډی کمپاین کوم سپروایزر چو دا دواړه شهیدان شوی دی او دا دریم کس دی دا زمنګ رسمي کارمن نه دی ولې دغه محل کې همیشه د پاره موږ سره رضاکار پاتې شوی.
چارواکي وایي دغه واکسیناتوران د شلغشی په نومي وغرنۍ سیمه کې نیول شوی و. که څه هم تر اوسه د دغه پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل په سیمه کې میشت پاکستانی طالبان د دې وژنو ذمهوار ګڼي. په دې اړه ویلی شم چې دغلته بهرني پاکستانی طالبان دي چې ولسی خلک ځوروي او هم دې ډلې دغه روغتیایي کارکوونکي وړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن عاجله غونډه کوي او د شمالي کوریا د راکټ د توغولو په حق لغږیږي. نړیوالو د شمالي کوریا لخوا د اوږدو واټن د توغندي د توغولو په حق له غوسې نه ډک عکس العمل ښودلې دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې پیکینګ وغانده چې په ښکاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا خلاف ورزي کړې ده. د جاپان صدر اعظم، د برتانیې د بارنیو چارو وزیر او د فرانسې حکومت، روسي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د شمالي کوریا دغه عمل غندل دي. چین ویلي دي چې د شمالي کوریا دغه عمل لکبل تاسف کوي. جنوبي کوریا پرون خبر ورکړ چې شمالي کوریا د اوږدو واټن یو توغنده توغولې ده. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون دا تایید کړی ده او ویلي دي چې راکټ یو سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته انتقال کړی ده. دغه هیواد ویلي دي چې دغه مصنوعي سپوږمۍ به د ځمکې نظارت کوي.
د ترکیې څخه د مرستو د موټر کاروان او امبولانسونه د سرحد نه تیر سوي دي او په سوریه کې هغه لسکونو زور خلکو ته چې د جنگونو نه تښتېدل دي مرستې رسولې دي. بل پلو ته د حلب د شانه د ترکیې سرحد ته د غزیدل لارې په کلي باندې الوتکو بمباري کړې ده. ګمان کیږي چې دغه الوتکې دي د روسیې وي. د سوریه د حلب شهر او شاوخوا سیمې د حکومت د وسلوال مخالفینو مرکز ګڼل کیږي، خو اوس په سیمه کې د مرسته کوونکو موسسو کارکوونکو ویلي دي چې کیدای شي چې د حلب شهر ډیرژر د سوریه د حکومت لاس ولویږي. د سوریه د حکومتي ځواکونو سره د روسانو هوایي ملاتړ موجود دی. د حلب د شهر څخه چې یو وخت د نفوس په حساب د سوریه تر ټولو لوی شهر و، ډیر خلک وتلی دي، خو اوس هم په دغه شهر کې درې نیم لکه کسان ژوند کوي.
د امریکا د جمهور غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندیدانو د خارجي پالیسۍ په حق له خبري کړې دي او یو بل باندې انتقادونه کړي دي. په امریکا کې د 2014 کال د انتخاباتو لپاره د جمهور غوښتونکو احتمالي کاندیدانو ترمنځ تیر شپه مناظره وشوه. د دې خبر تفصیل متي الله عبد الولي.
د پرون شپې په مناظره کې د امریکا د نیو جرسي والی کریسټي چې اوس د جمهور ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو احتمالي کاندید دی، په ډیره سخته لهجه په سناتور مارکو روبیو په دې انتقاد وکړو چې دا غو په قول تجربه نه
لري. تاسو په داسې پریکړه کې برخه نه اخیستئ چې د نتایجو مسؤلیت یې در په غاړه وي. تاسو دا کار نه دی کړی.
جب بش هم په مارکو روبیو انتقاد وکړو او په دې وروستیو وختونو کې د مارکو روبیو محبوبیت ډیر شوی دی او د تیرې اونۍ د ایوا د ایالت په انتخاباتو کې هغه دریم نمبر راغلو. سرویګان خی چې د ډونلډ ټرمپ د نیو همشایر په حالت کې تر خپل نورو جمهور غوښتونکو سیالانو نه مخکې دی. د نیو همشایر په حالت کې به د سې شنبه په ورځ مقدماتي انتخاباتو شي. په مقدماتي انتخاباتو کې چې د امریکا په ټولو ایالتونو کې به وشي، دواړه ګوندونه به د 2024 کال د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان وټاکي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. په تایوان کې د پرونی زلزلې وروسته د ژغورنې عملیات روان دي چې د خاورو خځلو لاندې بند پاتې کسان راوباسي. چارواکو ویلي دي چې د شنبې په ورځ سهار وختي د 6.4 درجې په شدت زلزله وسوه چې 24 کسان یې مړه کړل او 1500 نور یې ټپیان کړل. د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې ډیر خلک د خاورو خځلو لاندې راایستل سوي دي، خو اوس هم 140 کسان لا درک دي. زلزله د تاینان په ښار کې سوي ده چې 2 میلیونه کسان په کې ژوند کوي. د کولمبیا جمهور رئیس وایي چې په هیواد کې د 3000 نه ډېرې امیندوارې ښځې د زیکا په وایرس اخته سوي دي. جان مینول سانتوس چې په کولمبیا کې
په دولتي تلویزیون خبري کولې ویل چې تر اوسه داسې کره شواهد نشته چې دا وشي چې د زیکا وایرس تي خامخه د مایکروسفالي د ناروغي سره تړاو ولري. او د سومالی حکومت وایي چې په امنیتي کمرو خصلسي ویډیوګانې شي چې دوه کسان چې پوځي یونیفورمونه یې په غاړه دي د موګادیشو هوایي ډګر د تلاشۍ نه تیریږي او یو مسافر ته یو لپټاپ کمپیوټر ورکوي. دغه مسافر په هغه الوتکې کې وژل سوی دی چې د سه شنبې په ماښام پکښې چاودنه